السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته رابول مخت په افغانستان کې د سهار او بجې دی د ازادي رادیو دغه لومړنی سهارنی خبری مجله د سید خاطر جلالوف په تخنیکی همکاري درته خبريږي نن چهارشنبه ده د هود کپ میاشتې اتمه ده د 2019 کال د فبروري وشتمی سره برابریږي په دغه خبری مجله کې اوري چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ ده د هموري چې د هند او پاکستان ترمنځ د لویې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دا وروسته له هغه چې هند پرون سهار په بالاکوټ کې د جیش محمد شنډلې یو روزنځای هدف وګرځاوه نور مسایل هم لرو خو تر سره مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشري لپاره ویتنام ته رسیدلي دي پوره خبرونه جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لانورو سلامشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نویو کمیشنرانو د انتخابولو پروسه راتلونکې جمعې ورځ ته وځنډېده دا مهال ولسمشرۍ ته دوه کاندیدان محمد حنیف اتمر او عبدالطیف پدرام له هیواد بهر دی او د انتخاباتي کمیشنرانو د انتخابولو د پروسې د ځنډولو اصلي علت هم دا ښودل شوی جمهوری ریاست وایي کاندیدان به هغو څلور اتیا کسانو ته رایه ورکړي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو په توګه معرفي شوي دي ولسمشر اشرف غني شاوخوا درې اونۍ وړاندې په یو فرمان سره د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او کمیشنران عزل کړل د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل په نیول شویو ځانوژونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او یو بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی
دوه کسان چې انتحاریان وو یو د پاکستان دی د هغه ځای اوسیدونکی دی او بل د کونړ د وټپور دی دوی وغوښتل چې په جعلي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او هلته داعش سره اړیکې لري او غوښتل یې چې یو انفجار په مختلفو سیمو کې وکړي خو خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکوونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول
میاخیل وایي امنیتي ځواکونه یو بل تن چې غوښتل یې په ښار کې د بېغږې تفنچې په مرسته هدفي وژنې ترسره کړي هم نیولی چې اوس ترې پلټنې روانې دي په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونه د جلال آباد په ښار کې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته له رسېدو وړاندې نیولی و او د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر چې د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون ښار کې په خپلو کې د یو ورځنیو مسابقو لومړۍ لوبه کوي دوی 15 یو ورځنۍ لوبې لري تر دې مخکې په دهرادون کې افغانستان او آیرلند درې شل اوریزې لوبې وکړي چې درې واړه افغان ټیم وګټلې ټاکل شوی د سیالیو پروان سیریز کې دواړه ټیمونه په آخر کې یو ټیست لوبه هم وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي دي ټاکل شوی دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هانوی کې یو بل سره وګوري د ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د خبرو تمرکز به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د میزایلو د پروګرام د بندولو پر سر وي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل فیسبوک په خپل الوتکه کې چې ایئر فورس 1 نومیږي ویتنام ته رسېدلی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون بیا د ریل په واسطه د چین له لارې د 300 کیلومترو واټن په وهلو وروسته ویتنام ته ورسید ولسمشر ترامپ ویتنام ته تر روانېدو مخکې په خپل ټوټر ولیکل په بشپړ توګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په بندېدو سره به دا هیواد په تیزۍ سره اقتصادي ځواک شي د ویتنام حکومت د امریکا او شمالي کوریا د سرمشري زیات امنیت لپاره د لازم او جدي امنیتي تدابیرو داړ ورکړی، خو تر اوسه په هانوی ښار کې د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون د غونډې دقیق ځای نه دی فډاګه کړی. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 22 کسان ژوبل کړل. د ازبکستان د بیړنیو حالاتو وزارت په یو بیان کې ویلي چاودنه په یو کلینیک کې شوې او په ټپیانو کې 13 ماشومان شامل دي. د بیان له مخې چاودنه ښایي د کلینیک د تودوخې په سیستم کې د فنی خرابۍ له امله شوې. د اندیجان ښار محلي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د تحقیقاتو یو کمیسیون ګمارلی. او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وي، پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک ویلي له باغوز کلي تر دې دمه شاوخوا 2500 ملکیان وویستل شوي. د باغوز د سوریې د ختیځ هغه سیمه ده چېرته چې د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلوالو د داعش د وروستي پناه ځای په له منځه وړلو لګیا دي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي سرتیري یې ملاتړ کوي، د سوریې په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې په ځپلو کې مخکښ رول لوبولی دی. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ د اسوسییټډ پریس ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي چې دوی په دوو ټکو باندې تمرکز کوي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is and
the Afghanistan da bahraniyo zwakuno watal aw America ta muhim masala da da che la Afghanistan ba pa bahar bandi khusan pa America aw da gi mutahidin brid nakigi. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد دغه چا اخیستلو خبره کړې. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي پرون وویل
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing this.
د پروګرام په پای کې به هم تاسو ته د ژوند رنګونه خبرو کړو. دا به هم په دغه پروګرام کې البته باید یادونه وکړم چې نور مهم مسایل هم شته او رپورټونه لرو. تر پای راسره پاتې شئ. د سهارو بجې او ته دقیقې رازو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالب استازي بیا هم سره په قطر کې ګوري. د قطر خبري له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد ته د ګواښ د نه پیښېدو په هکله د طالبانو د ضمانت پر سر متمرکزې دي. اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالب له طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوي. دغه ژانس په خطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله ویلي که پر روانو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر سلا ونه شي نو د خبرو په راتلونکي دور کې به په دې اړه موافقې ته ورسیږي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي نن دوهمه ورځ هم دوام کوي. کاڅه هم د دوړو خو ترمنس د پرونی خبرو جزئیات او پایلې نه دی پډاګه شوی، خو طالبان وای دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین ویلي دي چې د سولې پراتلو سره به طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is
دای وی منګا دوه کلیدی مسالې لرو. لا افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو وتل مو هدف ده. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای، تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي، په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبه پورس په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو. وی ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کېږي. امریکا ویلي طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینی برابرولو په هدف کېږي، خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته وغوښتل چې موږ د چنن په قطر کې طالبان او امریکایي پلاوی بیا سره ګوري. دوی پرون رسمي خبرې پیل کړې او وړ مورځي مقدماتي لیدنه وکړه چې د زلمی خلیلزاد په خبره د خو نورو خبرو لپاره به دوی سره کینی. زلمی خلیلزاد ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د سیاسي امریکایي پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او ځینې نورو مسایلو ته هم اشاره وکړه. د قطر د روانو خبرو په اړه مو په قطر کې البته د یو ژورنالیست او شنونکي سره خبرې کړې دي. سمی یوسفزای قطر ته تللی دی، دغه د طالبانو او امریکایانو خبرې له نږدې څاري. پرون مو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول د تقریبا شپږ وو نظامي چارواکو په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوې جوړ کړي وو تر څو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره د یو معاهده نه وروسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې په هغه په عملي کولو باندې چې څنګه هغه عملي کولی شي په دې باندې خبرې تر اوسه پورې روانې دي. دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره به خبرې کیږي، ډزبندي به کیږي، هغه لا نه دي شروع شوي. اصل کې طالبانو او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشلې دي، د افغانستان نه د باندې له امریکې سره خبرې او د غې نه وروسته د افغانستان په مسایلو کې د نن چې حکومت سره به څنګه برخورد کیږي، څوک به سره خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي.
د امریکای پلاوی مخکې له مخکې د خپل سفر چې اعلان کړی و، ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت ته د جدي خبرو لپاره وهڅو. آیا امریکا دغه کوشش کوي که څنګه؟ معلومات څه دي؟
واضح خبره دا ده چې کله دا اسباب خلوص امریکا هم په دې رسیدلې ده چې څوک پورې دی د وتلو یو ټایم ټیبل ورنکي، دغه وخت پورې خبرې په پوره پراخ مټ مخکې نشي تللی. نو زه فکر کوم دا کمیسونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتلی شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرولی شي. دغه نه وروسته به د افغان حکومت سره څو خبرې شروع کیږي. فلحال خو طالبان وایي چې څو پورې مکمل انخلا نه وي شوي، هغه وخت پورې خبرې نه کوو، خو ممکن یو څه حده پورې هغوی راکم شي. یعنی که 50% انخلا مکملېږي، هغه نه وروسته به افغان حکومت او د افغانستان د لورو ګوندونو سره خبری شروع کی.
ازادي رادیو نامو د ژورنالیست او شنونکي سمی یوسفزی خبرې واوریدې. هغه ویل چې طالبان او امریکایي پلاوی پرون خبرې پیل کړې، نن به هم سره ګوري او د خبره دا خبرې به سره ورځنی وي. دوی ویل چې طالبان او امریکایان په دوه مهمو مسایلو لاغې ډلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دې ډاډ ورکول امریکایانو ته چې په هغوی او متحدینو باندې به برید نه کیږي خبرې روانې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم د کابل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین رسپنې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو شخ واوریدل شي. نن درېمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو خبري روانې دي. ګارډین د نږدې 600 افغان میرمنو، پیغلو او د مدني ټولنې د استازو یو ګډ لیک خپور کړی دی. په دې لیک کې د دغو کسانو په وینا راغلي دي چې دوی په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د شخ د اوچتولو لپاره او په سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ډګرونو کې له دوی سره د تشدد پر ضد مبارزه کړې ده، چې د دوی ډیرو مشرانو د دې پرمختګ لپاره قرباني ورکړې ده او بیرته به پښه ونه ګرځي. ورځپاڼه د ښځو د همدې استازو په وینا لیکي چې اوس په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې چې په سختۍ ترلاسه شوي دي، د یوې معاملې له امله تر ګواښ لاندې دي، ځکه چې په دې معامله کې د دوی استازیتوب له پامه غورځول شوی دی. ګارډین وړاندې د دې لیک دا برخه راخیستې ده چې افغان میرمنې وایي موږ دا لیک د دې لپاره لیکلی دی چې خپلې اندېښنې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر په اړه څرګندې کړو. په لیک راغلی دی چې په دې خبرو کې د افغان ښځو شخ نه اورېدل کېږي، د افغان ځوانانو شخ پکې نه تر سترګو کېږي، د مدني ټولنې استازیتوب پکې نشته او نه هم پکې ډیموکراتیک بنسټونه او حکومت استازیتوب لري. په دې لیکې بیا لولو چې په 2000 لومړي کال کې نړیوالې ټولنې له افغان ښځو او له راتلونکو نسلونو سره ژمنې کړې وې چې د دې لپاره ښځو د خپلو حقونو په خاطر جدي مبارزه پیل کړه. په دې لیکې وړاندې راغلي دي چې دوی د سولې په برخه کې د هر ګام هرکلی کوي، خو تاریخ دوی ته دا خونړی درس ورزده کړی دی چې له شمولیت پرته سوله نشي راتلی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د زلمی خلیلزاد او طالبانو د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړې ده. د خبرونه لیکي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او اوس د شکاري چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې شایي دوی پکې مهم رول ولري، داعش او القاعده ډلې د افغانانو پر خاوره تحمل نکړي. د دې شمنې په وړاندې متحده ایالاتونو دې ته اشاره کړې ده چې په تدریجي ډول به دوی په افغانستان کې خپل پوځي حضور را کم کړي او بیا یې شایي یو دم پای ته ورسوي که چیرته شرایط سم وو. نېشنل انټرست بیا وړاندې د ښاغلي خلیلزاد دا خبره راخیستې ده چې تر هغه هیڅ موافقه نشته چې په ټولو برخو کې توافق نه وي شوی. خبرونه بیا لیکي د اوس لپاره د سولې د خبرو پیلامه ده او د سولې د خبرو وروستۍ کرښې ته نه یو رسیدلې. نېشنل انټرست لیکي چې موافقه هم سخته ښکاري ځکه چې تر اوسه د افغانستان حکومت د سولې په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې او طالبان وایي چې ولسمشر اشرف غنی ګوډاګی دی او د افغانستان اساسي قانون هم امریکایانو پر افغان ولس تپلی دی.
د لوی تاسو مطبوعاته تبصره مو لازادي راډیو واوریدلې، تاغه تبصره هم درنګه د لوی تاسو مطبوعاته تنورې کتنې د ازادي روډ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې له خبرونو او راپورونو سره ترڅنګ لوستلای شئ. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د 12 مجرمینو یو لیست خپور کړی دی. دغه وزارت ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنیو ته ویلي له مجرمینو سره به جدي چلند کوي. بلخوا د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې جنایتکارو سره باید سلیقه‌ای چلند و نشی. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هیواد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سازمانی جرمونو او جنایتونو پر وړاندې به جدي چلند وکړي. دغه وزارت د سه شنبه په ورځ د 12 مجرمینو لیست خپور کړ چې په مختلفو قضیو کې لاس درلود. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې داسې ویلي:
رهبری وزارت مداخله مصمم است تا با عوامل جرم
د ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه تصمیم لري چې د جرمونو، جنایتونو او سازمان شوو جنایتونو پر وړاندې جدي چلند وکړي. نن مو د 12 جنایتکارو لیست خپور کړ. د کورنیو چارو وزارت ټول اړوندو څنګه ته سپارښتنه کړې چې دغه کسان د خلکو په مرسته ډیر ژر وپیژني او وینيسي. په دغه لیست کې د تورنو پر هویت سربیره د هغو عکسونه هم خپاره شوې دي. دغه کسان په سړی تختونه، وسلوالو غلاګانو، باج اخیستلو، له پولیسو سره پر نښتو، سړی وژنو او داسې نورو جرمونو کې مزنون ګڼل شوي چې اوس تښتېدلې دي. دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی هم د وزارت پر رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تروریزم، جنایتکارو او باشو، قانون ماتونکو، د امنیت د ګډوډونکو پر وړاندې به سلیقه‌ای چلند و نشي. د خلکو غوښتنه چې دغه کسانو په پیژندنه او نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د په خبره مرسته کوونکي کسان به په مادي او معنوي مکافات وستایل شي. د د کورنۍ چارو وزارت مخکې له دې د 200 لارو شوکونکو غلو او سړی تختونکو لیستونه اعلان کړي و چې دغه وزارت په خبره یو شمیر نیول شوی دی. سربیره پر دې یاد وزارت د 1400 کسانو لیست هم خپور کړی و چې په زور ویلو د ځمکو په غصبولو ناوړه استفادې قاچاق او د غیر مسؤولو وسلوالو په ملاتړ تورن و او ترې غوښتل شوي و چې د وضاحت او تصفیې لپاره دې ډېر ژر پولیسو ته ورشي. د وزارت په خبره یاد کسان ځواب ویلو ته حاضر شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان او له دې ډلې جاوید کوهستانه سره له دې چې د دغه لیست په تعقیبولو ټینګار کوي وای د جنایتکارو پر وړاندې باید سلیقوي چلند ونه شي.
اگر ای برخوردا بیشتر سلیقوي نه باشه
د په خبره دغه چلند که سلیقوي او لنډمهاله نه وي او د امنیتي پروګرام سره سم پلی شي پرته له شکه د ښار له امنیت سره مرسته کوي او د خلکو د سوکالۍ لامل کیږي ځکه د جنایتکارو فعالیتونه محدودیږي او نشي کولی خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د کوهستانی په خبره د خلکو د نامنیو او ګواښېدو لویه برخه همدغه جنایتکار جوړوي چې مبارزه پر وړاندې کولی شي خلک د قانون پر حاکمیت باوري او له پولیسو سره مرستې ته وهڅوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتست د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د سرتیرو د تشکیل د کمښت ستونزه لمینځت للی. دی وای په دې وروستیو کې په هوایي بریدونو او چاپو کې زیات وسلوال وژل شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو د کمښت ستونزه لمینځت للې ده او وستوان لري چې د وسلوالو د بریدونو مخه ډپ کړي. دای وای په دا وروستیو کې په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
د غزنی د امنیت په اړه یو اطمینان درکوم دوستانو، نن په غزنی کې د مسلح او قوا او ځواکونه پیاوړي دي. هغه تشکیلات چې دوی کمبود درلود تقریبا تر ډېره حده پوره شوي او لا هم د پوره کېدو په حال کې دي. د موږ وسلوال فوج چې په غزنی کې میشتی پوره توانمندي د اجرا د عملیاتو د دښمن د توطیو د شندولو لري او تاسو ګورئ چې په ټول د دوه دورې میاشتو کې ډېر قوي هوایي او زمینی عملیات اجرا شو. تقریبا د دښمن ملا ماته شوې ده. اطمینان درکوو انشاءالله چې دغه وسلوال فوج به په پوره میړانه او شجاعت د خپلو خلکو خاورې نه به دفاع کو او هیڅکله به دښمن ته د دې حق ورنه کو چې ستاسو ژوند اخلال.
والی د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عباس طالقزي خبرې ته چې د افغانستان اردو به منحل کېږي په اشارې سره وویل هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې اردو دې منحل او له منځه یوسي.
موږ تاسې یو ډېره یوه مجهزه اردو مجهزه قوای مسله د لاسه ورکړې ړنګه شوې چې 50-60 کاله په هغې باندې زحمت تیر شوی وه، د افغانستان د خلکو په وینو جوړه شوې وه، د افغانستان خلکو یې په جوړښت کې قربانۍ ورکړې وې، د دوی په مال او دارایی باندې جوړه شوې وه. اما متاسفانه د افغانانو په لاس د غفلت په وجه، د بې پروایۍ په وجه، د عمیق فکر نه کړلو په وجه، د خودخواهۍ او بې اتفاقۍ په وجه د منځه ولاړه. ولې هیڅکله افغانان د ته حاضر نه دي چې خدای نخواسته هغه تاریخ بیا تکرار شي.
وحید الله کلیمزی دا خبرې د سه‌شنبې په ورځ د هوت میاشتې نهمه د سرتیرو د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت په جوړې سوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې چې د غزنی ولایت په مقام کې جوړه سوې وه سلګونو دولتي او نظامي چارواکو، امنیتي سرتیرو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. دوی د امنیتي سرتیرو په غاړه کې ګلونه ورواچول او هغه یې وستایل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هند او پاکستان ترمنځ د لوی جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دواړه هیوادونه یو بل ته تازه خبرداری هم ورکړی. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد د غچ اخیستلو خبره کوي. هند ادعا کوي چې د سه‌شنبې په سهار د پاکستان پر خاوره د تروریستانو په یو مرکز په نښه کړی. په دې اړه رضوان مراد یو رپورټ جوړ کړی.
په اټومي وسلو سنبال هند او پاکستان بیا هم یو بل ته تازه خبرداری ورکړی دي. هند ویلی دی چې د تروریستي ډلو په نخه کولو ته به دوام ورکړي او پاکستان بیا خبرداری ورکوي چې هیڅوک نشي کولای د دې هیواد پر خاوره برید وکړي. د هند لخوا د سه شنبه په سهار د پاکستان پر خاوره له هوایي بریت وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر سواشما سواراج ویل ټول هند د هوایي ځواک له دې اقدام خوښ ده.
جی خوشی ہے کہ سبھی پرتنیدھیوں نے ایک سور میں پہلے بھارتیہ وایو سینا کو بدھائی
دی. داوی خوشحال ایم چې ټول په یو خل لمړی د هند هوایی ځواک ته مبارکي ویلا او بیا ډاډ ورکړ چې د تروریزم پر ضد به د حکومت له هر ګام ملاتړ وکړي. ټول خپل یووالی څرګند کړ. نوی دلی ویلی د سه شنبه د سهار په هوایی برید کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز پنه شوی چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوی دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روان فبروري میاشت د 14 نیټې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بل لور ته د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون وویل هیڅوک نشي کولی پر پاکستان حمله وکړي.
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing this.
دوی وایي زمونږ وسلوال ځواکونه نړیوالو ته روزنه ورکولی شي چې له تروریزم سره څه ډول چلند وکړي. هغوی خپل ځانونه په دې لار کې له لاسه ورکړي دي. هیڅوک په سیمه او یا بل ځای کې مه پرېږدي چې زما هیواد ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ همداسې دوام وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ بل جنګ به لرې نه وي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې تر اوسه پورې په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده چې له امله سلګونه زره کسان مړه او بې ځای شوي دي.
لانډو خبرونه ته خراغلی. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیشنونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولي دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون کې په خپلو کې د ورځنیو لوبو سیالۍ پیلوي. دوی 15 ورځنۍ لوبې کوي. افغانستان 3 شل اوریزې لوبې په همدغه سیریز کې له آیرلند ګټلې.